رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام قدر مناوریدون کوزی انو شب آشنایم ده دومه پختو خبری خبرونی پا پایل که پامو که ده سیمی او نړی ده مهم خبرون سر تکوتا
ملا برادر ده شنب پورس پا قطر که ده جرمنی ده خاص استازی سر کتلی دی ده ولیسی جرگی یوش میر وکیلانو میر رحمان رحمانی ده ریاست ده چوکی نلری که او سعودی وای هیوادی جگران نگواری خو پا بشپر قوت لزانه ده دفاع هود لری.
درن هو اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لاوریدو وروسته په رپورټونه کې دا هم لرو. د ولسی جرګې غړي هیله مند دي چې د نوي رئیس انتخاب په سر روان جنجال به زر حل شي.
اگر څه مسله ډیره واضح ده خو بیا هم لږ وضاحت ته ضرورت لري چې دوی به ورکي ان شاء الله او مسله به حل شي.
د کونړ اوسیدونکو غواړي چې دولت په کونړ کې د داعش مخ په زیاتېدو فعالیتونو مخه ونیسي.
دیو راټو کېدلې دي او ولسونه زوروي او خلک زوروي او غواخ جوړوي.
د ولسی جرګې د رئیس د انتخاب په سر روان جنجال او د بانک د جواز د لغوه کېدو په اړه مرکې هم لرو. دا ټول وروسته خبرېږي. وزیر تصیبه خادم او اشوق الله رحیم زید د سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان لن خبرونه اوري. د طالبانو د حیات مشر ملا برادر د شنبه پر ورځ د قطر په پایتخت دوحې کې د افغانستان د لپاره د جرمني د خاص استازي مارک سپوتلز او د هغه د ټیم سره کتلی دي. همدارنګه د طالبانو په بیان کې ویل شوي دي چې دواړو خواوو د افغانستان په روانو حالاتو، د سوله ایزې پریکړې په مختلفو اړخونو او په دې برخه کې د جرمني په هڅو خبرې کړې دي. کاغلی پوسل د جرمنی خاص استازی په سول کې د خپل ملک په ګټورې ونډې او په دې برخه کې د اسلامي متحده عربی اماراتو د سیاسي دفتر سره د ارتباط په ساتلو ټینګار کړی.
ټاکل شوی و چې میر رحمان رحمانی نن د یکشنبه په ورځ د ولسی جرګې د نوي رئیس په توګه خپل وظیفه پیل کړي، خو د جرګې ځینو غړو یې مخالفت وکړ او اجازه یې ورنکړه چې د ریاست په چوکۍ کښېني. د ولسی جرګې یوې غړې فرزانه کوچی د امریکا غږ ته داسې وویل:
یوه کمیټه جوړه شوه، دغه کمیټې سبب کار پرې کوي چې څنګه دغه مشکل حل کړي. دغه رامنځته شوی سوی تفاهم د ځینو لپاره، اگر څه مسله ډیره واضح ده خو بیا هم لږ وضاحت ته ضرورت لري چې دوی به ورکړي ان شاء الله او مسله به حل شي.
په ولسی جرګه کې د قندهار د خلکو استازي ګل احمد کمین د امریکا غږ ته ویلي دي چې د هغه د مخالفت سره د جرګې په تالار کې جنجال تر فزیکي شخړې ورسېده. ګل احمد کمین ویلي دي چې د پرون رئیس د دې ستونزې د اواري لپاره درې کمیسیونونه ټاکل شوي، خو تر اوسه کومې نتیجې ته نه دي رسېدلي.
لوی څارنوالي وایي د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو د کمشنرانو او یو شمېر ولایتي رئیسانو دوسیې چې د بدخشان او کونړ د ولایتونو په انتخاباتو کې د ټګۍ له امله ګرم دي، محکمې ته لګل شوي دي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولی په دې حق له امریکا غږ ته داسې وویل:
تحقیقات څارنوالي د ارتباط به قضیې کمشنرای پیشین کمیسیون انتخابات
د انتخاباتو کمیسیونونو د کمشنرانو په اړه د لوی څارنوالي څېړنې پای ته ورسېدې. هم د شکایاتو کمیسیون او هم د انتخاباتو کمیسیون په دوه قضیو بدخشان او کونړ انتخاباتي حوزو کې په دغو کمشنرانو د څارنوالي له لوري اتهامات ثابت شوي دي.
لوی څارنوالي وایي د پارلماني انتخاباتو په 191 قضیو غور شوی دی. 415 کسان پکې تورن، مزنون او محکوم پیژندل شوي دي او دوسیې سترې محکمې ته لیږل شوي دي.
همداشان لوی څارنوالي ویلي دي چې د نجونو د فوټبال په ملي لوبډله کې د نجونو د جنسي او فزیکي زورونې د ادعاو څېړنه تر یو حده پورې بشپړه شوې ده او نتیجه به زر تر زره اعلان شي. د لوی څارنوالۍ نطاق جمشید رسولی نن خبریالانو ته ویلي دي چې د فوټبال په ملي لوبډله کې د نجونو د جنسي او فزیکي زورونې د ادعاو د څېړلو لپاره چې کوم هیئت اروپا ته تللی و هغه بیرته هیواد ته ستون شوی دی. دغه هیئت ویلي دي کوم ادعاګانې چې شوي هغه دا ایجابوي چې د قضیو د متهمینو او هغو کسانو سره چې په دغه قضیه کې دخیل دي یو ځل بیا خبرې وشي. لوی څارنوالۍ به ډېر ځل خپل وروستی تصمیم ونیسي.
روسیا وایي هیله لري چې د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ترمنځ ملاقات به وشي. د روسي د انټرفاکس خبري ایجنټس ویلي دي چې واشنگټن تر اوسه د ملاقات په حق له دقیقه پریکړه نه ده کړې. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف ویلي دي په خپل جمهور رئیس ترامپ د ملاقات په حق له لیوالتیا خودلې، خو زیاتوي چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جیشل هیوادونو د مشرانو په غونډه کې په دې حق له هیڅ هم ونه ویل.
د سعودي عربستان د بارنیو چارو وزیر عادل الجبیر وایي هیواد جګړه نه غواړي خو په بشپړ قوت د ځان د دفاع لپاره هوډ لري. سعودي عربستان په داسې حال کې دا سرګندونې کوي چې د فارس په خلیج کې د امریکا او ایران ترمنځ جنجال زیات شوی دی. د دې خبر تفصیل مینا سادات لولي.
سعودي عربستان له ایران سره د کړکې د زیاتېدو په ترڅ کې په روانه میاشت کې د خپلو عربي متحدانو د دوو فوري غونډو غوښتنه وکړه. د امریکا د پخوانی رئیس جان برینان څخه وغوښتل شول چې سی‌آی‌ای استخباراتي ادارې د ایران په اړه دیموکراتانو ته د استازو په جرګه کې معلومات وړاندې کړي. د ایران او امریکا ترمنځ د لانجو له ډېرېدو سره د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر نن یکشنبه وویل اوس پریکړه د ایران په لاس کې ده چې له جګړې ډډه وکړي. روانه اونۍ د متحده عرب اماراتو په ساحل کې د سعودي عربستان د تیلو دوو سټیشنونو او دوو ټانکرونو باندې برید وشو. الجبیر وایي ښکاره خبره ده هغه ډله چې دغه برید یې ترسره کړی یمن میشتي یاغیان دي چې د ایران څخه وسلې اخلي.
او دا هم پاتې خبرونه. د استرالیا نوی منتخب صدر اعظم سکاټ موریسن نن د سیدنی په جنوبي ساحه کې د خپلو خلکو، کارمندانو، رضاکارو او د انتخاباتي حوزې نه مننه وکړه چې دی هم یو وخت غړی و. د استرالیا برحاله محافظه کار ائتلاف د استرالیا په دې عمومي انتخاباتو کې د شنبه په ورځ د بریا اعلان وکړ او هغه نظر سنجونې ناسمې ثابت کړې چې ګمان کې د معتدله چپی اپوزیسون به بریالی شي.
د امریکا د تکساس او د اوکلاهوما په ایالتونو کې بړبوکیو او سختو بارانونو خلکو ته مالی زیان رسولی دی. د اوکلاهوما په جیرونو سیمه کې ډیر کورونه وران شوي دي او د ښاروالۍ عملی کوشش کوي چې زیانمنه سیمه پاکه کړي. د هوا د وضعیت ملي ادارې دا خبر تایید کړی دی چې په دې ساحه کې یوه بړبوکۍ راغلې وه. اوس خبر ورکړ شوی دی چې په نږدې ورځو کې به د امریکا په منځنۍ ایالتونو کې د 50 میلیونو نه زیات خلک د سختو طوفانونو، زیان رسوونکو بادونو او د ګلې د ورېدو سره مخ شي.
روسیه وایي د سوری حکومتي ځواکونو په یو اړخیزه توګه د ادلیب په ولایت کې اوربند کړی. ادلیب د سوری په شمال کې د یقینو غټ او روسي مرکز دی. د روسیې د دفاع وزارت ویلي دی چې اوربند په محلي وخت د پرونش په راهیسې نافذ شوی خو نور جزئیات نه دی ورکړي. د روسیې او ترکیې په منځګړتوب د ادلیب په ولایت کې د تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د یاغیانو او حکومت ترمنځ اوربند شوی و، خو تیره میاشت دغه اوربند مات شه. او روسیې خبر ده چې په هند کې خلکو نن د ملي انتخاباتو په وم او روسي پړاو کې رایه ورکړه. د انتخابات د شپږ اونۍ لپاره روان دي او د صدر اعظم نریندر مودي هندو ملت پال ګوند ته ګرانه ده چې ځکه چې د 500 کلونو لپاره بیا انتخابېدل غواړي. په کلکتې کې هوا ډیره توده وه او د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب 8 درجه وه، خو بیا هم ګڼ شمېر خلکو په انتخاباتو کې برخه واخیسته.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موکې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د پارلمان د ریاست په څوکۍ نن هم د ولسي جرګې د غړو ترمنځ جنجالونه روان وو او وینه شکرای چې یوې واحدې پریکړې ته سره ورسیږي. د پارلمان غړي نن په دوو ډلو سره ویشل شوي وو. یو شمېر د میر رحمان رحماني له ریاست سره موافق وو، خو بله ډله یې سخته مخالفه وه او ویل چې د هغه ریاست غیر قانوني دی. پاکلی پاموکۍ د رحیم ګل څاروان رپورټ ته.
د ملي شورا له پرانیستې وروسته د ولسمې تقنینی دورې د ریاست په څوکۍ جنجال او شخړې نن پولیسي جرګه کې دوام درلود. دا جنجالونه تر داسې حرکتونو هم چې په ټولنیزو رسنیو کې د تمسخر او تعصف سره مل وو. دا ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې چې یو وکیل په لاس کې د منصوب یو چاقو سره لیدل کیږي. د ولسي جرګې دا جریان د رسنیو نه پټو او رسنیو داخل د تالار ته نه پرېښودل کېدی. ځینې وکیلان وایي چې د دې شخړې داواري لپاره یو کمیسون ټاکلی دی.
تر اوسه پورې مشخص تصمیم نه دی نیول شوی. په یوې کمیټې سره مشوره شو چې هغوی د حقوق دانانو او د هغه با تجربه وکیل صاحبانو څخه یوه کمیټه جوړه شوه. د هغې کمیټې سبب کار پرې کوي چې څنګه دغه مشکل حل کړي. دغه رامنځته شوی سوی تفاهم د ځینو لپاره، اگر څه مسله ډېره واضح ده خو بیا هم لږ وضاحت ته ضرورت لري چې دوی بې ورکې انشاءالله مسله به حل شي.
تیر ورځ د ولسی جرګې ریاست ته د کمال ناصر اصولي او میر رحمان رحماني ترمنځ ټاکنې وشوې. رحمان رحماني 103 رایې واخیستې. په داسې حال کې چې د ولسی جرګې موقت رئیس د غونډې نصاب 240 یاد کړی وو او 50 جمع یوې 103 رایې بللې وې، خو میر رحمان رحماني ونه شو کړی چې 103 رایې پوره کړي. بلور ته په صندوقونو کې یوازې 240 رایې غورځېدلې وې. د پارلمان موقت رئیس میر رحمان رحماني د دې جرګې د رئیس په توګه اعلان کړ. ځینې وکیلان وایي چې دا باید کره کړی شي.
هماغه مسله چې 240 کسان حاضر وو او 50 جمع یو دغې 130 کې دی، اول 130 مثلا برنده اعلان شو، په دې تخنیک باندې به دوی نتیجه راوباسي، هر څه چې وو دواړو خانو باید ومنل شي.
ځینې وکیلان بیا په دې قهر دي چې د پارلمان د دې دورې پیل له شخړو سره شوی دی.
متاسفانه دور افتدام شروعی ملی افغانستان در افتدای کار با چالش مواجه شد و ایده چوکی ریاست به گروگان گرفتن.
در دو قدمی چوکی رئیس دو تا چوکی دیگه است، در یک چوکی آقای اصولی نشسته، در یک چوکی آقای رحمانی نشسته و مثل دو گرگ گرسنه تومه ایشان را زیر نظر دارن که تومه ایشان چوکی ریاست است.
تر ولسم مقننه دورې وړاندې په 14 او 15 دورو کې هم د پارلمان د ریاست په څوکۍ شخړې شوې وي او په څو دورو کې رئیس نه معلومېده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرونو کې مواوریدل، د ولسی جرګې د اداري رئیس د انتخاباتو په سر جنجال لا هم روان دی. د انتخاباتي چارو کارپوه جانداد سپینغر وایي دا لومړی ځل دی چې د ولسی جرګې د رئیس د انتخاباتو په سر داسې جنجال پیښیږي. د سپینغر سره د آشنا رادیو مرکې اورېدو ته تاسو راوبل.
محترم جانداد سپینغر صاحب، د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو په سر چې فعلاً کم جنجال روان دی، په ولسی جرګه کې هر غړی ځان کاندیدولی شي د ریاست لپاره؟ کم شرایط یا کم قید و قیود په دې برخه کې شته یا نه؟
د افغانستان ولسی جرګه د اساسي قانون د مخې نه تاسو کېږي 250 تنه دي او دوی د ټولو کله چې ولسی جرګې ته دوی کامیابیږي د ټاکنو د لارې دوی بیا مساوي حقوق لري، خو البته د اداري هیئت د پاره که دوی ځان کاندیدوي د داخلي دندو د اصولو د مخینه ځانګړي شرایط لري. د بیلګې په توګه عمده شرط همدای چې ماین تعداد کې د نورو وکیلانو هغه د ملاتړ د امضا راټولول
بله
من هیڅ کاندید دا تر ټولو عمده شرط دی. نور کوم داسې شرط نه لري چې دوی د عمر یا سن سال شرط باید وسی یا داسې وسی چې مرکز نه غړي کولی شي چې د هر انتخاباتي او زینه چې راځي هغوی کولی شي ځان کاندید کاندي، خو د یو معین تعداد نور ملاتړ باید ولري او امضاګانې ولري. نو دا مساوي حقوقو باندې ټولو ته برابر یو حق دی په ولسی جرګه کې.
ښه، نو بیا دغه پروسیجر څنګه دی که تاسې لږ دې باندې رڼا واچوئ؟
اساسي قانون کې مشخصا نه دی ویل شوي، نور دې ته پرېښودل شوي چې خپل ولسی جرګه د داخلي ځانګړي شرایط او وضعیت جوړ کاندي. 15 دورې دپاره یو رئیس ټاکل کېږي د غړو د خوانه هغه د موجودو وکیلانو، نو دا کامیاب ګڼل کیږي او که دای ونه شي کولای 50 جمع یو لاس فراوړي، طبیعي ده چې انتخابات یا ټاکنې د دوه مخکښو کاندیدانو ترمنځ دویم دور ته ځي. او که په دویم دور کې هم بیا دوه مخکښ ونه شي کولای 50 جمع یو پوره کړي، طبیعي ده نور کسان کاندیدات ځان کاندیدوي او نور کسان مخته راځي کاندیدیږي او بیا د هغوی ترمنځ ټاکنې مخته وړل کېږي. نو دا تقریبا یو پریکټس دی چې موږ تاسې افغانانو په څو دورو کې سر تر سره کړی دی. داسې ستونزه نه وه رامنځته شوې، خو متاسفانه دا لومړی ځل دی چې هغه کسان چې د هادي اقل څلورمه برخه د غړو ملاتړ ولري ځان کاندید کاندي.
خا دغه ملاتړ دوی څنګه معلوموي چې لري؟ دوی خپل شخصي تور باندې غږیږي د ټولو وکیلانو سره دغه ملاتړ ځانته معلوموي؟
دا خو هغه امضا دي چې راټولي په مهم تعداد کې امضا وی راټولوي او هغه ماقته کوم هیئت چې دی یا پلاوی چې دی د اداري اغوی د امزاوی چې کوي ګوري چې دغه شرایط د کاندید پوره کړی
دغه امزاګان په غیاب کې راټولې ک په عمومي مجلس کې
نه د کاندیداتوري د پاره خو طبيعي چې د عمومي مجلس د معلومو وکیلانو باید معلومو شي چې دغه امزاوی د کوم وکیلانو دي د کوم ولایتو نه دي دا وکیلان
جان تاسو پیغار سه اوس چې دغه جنجال پیښ شوه ده نو څه فکر کوي چې چې بیا درای د سره وشمیرل شي او کنور کسان ځان کاندید کی
د دمدی دوه ترمنځ تاسو ولیدل چې په لومړی دوره کې دوی د نورو کاندیدانو ترمنځ ځان کاندید کړ دا دواړه پکې مخکخ شو یعنی ډیره رائے دې دوه وګټلې خو حساب یې پورا نه کړ یعنی په جمع یو پورا نه شو دویم دور ته دوی وتل دویم دور کې چې دوی سره ټاکنی وکړي اوس به مسله جنجالي شو نو کچیر اوس فیصله دا یو هم نه د غټل یو هم نه د توانیدل چې 50 جمع یو پوره کړي نو دا دواړه کاندیدان به شاته کیږي او نور غړي د ولسی جرګې به هغه کولای شي ځان ریاست ته کاندید کی بیا د هغه ترمنځ علیحدہ ټاکنی وشي د دوی دوباره نشي کولای چې ځان کاندید کی یا یوي یا دواړه
ډیر مننه جان داس مين غرسې کوم ودان په مخمخه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
د راپورونو له قراره اوس مهال د کونړ ولایت د شپږو ولسوالیو په ځینو سیمو کې د اجدا له فعاله ده چې د ولسی خلکو په وینا ځینو سیمو کې فعالیتونه ورځ تر بلې زیاتیږي نور حال پر رپورټ کې اوري
کڅه هم د کونړ په دغو سیمو کې د داعش ډلې ډیره جګړه له طالبانو سره کړې خو په ځینو ساحو کې له حکومتي قواو سره هم جنگ ته ادامه ورکړې ده ولسی خلک وایي چې د داعش ډله ورځ تر بلې خپل فعالیتونه پراخوي او غواړي چې حکومت یې باید پر وړاندې جدي اقدامات وکړي
ما غوښتنه د دولت نه ده چې باید دولت پراخه عملیات وکړي دغه په مقابل کې او دغه فدیده او دغه داعش شرر خلک چې دی د لمنځه وشي ولی چې کونړ ډیر غریز ولایت دی او په دغه کې دی او راټو کېدل دي او ولسونه زوروي او خلک زوروي او غواخ جوړوي نو حکومت نه زمونږ دغه تقاضا ده چې دغه په مقابل کې پوځي عملیات پراخه عملیات وکړي او دغه خلک د منځه یوسي
د داعش ډلې او طالبانو ورستۍ لویه جګړه د کونړ په چپه دره کې و چې دغه جګړو له امله تر 3000 کورنۍ بې کوره شوې او په پردیو کورونو کې سختي ورځې شپې تیروي دوی وای چې حکومت یې د عملیاتو کولو ډېرې چیغې وکړې خو هیڅ اقدام نه کوي
دا حکومت راشه ازمایشي عملیات کوي ازمایشي حالت عملیاتو کوي سری عملیات چرته راشه خپل فلمونه لکه یو ما سره بل سره وګوري دونه پر راغل مونږ عملیاتو کوي خلاص ور ټومبل کله مونږ او د مشورې کله مونږ پلان مونږ وستانه
خو د کونړ امنیت قماندان سمون مل شفیع الله سهار وای چې د داعش ډلې پر وړاندې جدي اقدامات کوي
حق نه ویتم کو دشمن بالای ولسم کدام ظلم کنه یا کدام حمله کنه جے کې داعش اس ما همیشه د تپ تلاش شسته و کوشش میکنیم که داعش کدام نقطه ای که باشه ما او را ختم کنیم و از مردم غیور و دیندار و مجاهد پرور و ولایت کنر این خواهش دارم که امر نیروی امنیتی ما یک جا مثل یک برادر یک فامیل همکاری کنه و جایی که دشمن است او را به ما نشانی کنه ما میتوانیم که با نیروهایی که در کنر توظیف است نیروی قوی مسلح میتوانیم به زودترین فرصت را از بین ببریم
ولسی خلک وای د داعش ډله اوس د کنر په غرنوی سیمو کې لا طالب وسلوالو سره په جګړه اخته ده دوی ویره لري چې که دغه جګړې تمام شي نو پر حکومتي ځواکونو به هم بریدونو ته دوام ورکړي
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري
د افغانستان مرکزی بانک په افغانستان کې د آریان پروم د هغه بانک کاری جواز لغوه کړ چې چاره یې د ایرانیانو لخوا پر مخ بیول کړي دا چې ولې دغه بانک نه کاری جواز اخیستل شوی د افغانستان د مرکزی بانک رئیس خلیل صدیق امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل
آریان بانک اصلا یو ایرانی بانک نه ده دا داخلي بانک ده سهمداران ایرانی دي خارجي بانک به معنا ورکړي چې بعد دا دیو بانک د ایرانی بانک برانچ دلته دا دی کوم بانک د ایران برانچ نه ده دا دلته جوړ شوی ده فقط سهمداران خارجان یعنی ایرانیان دي نن دا تصیب دی چې دا ایرانی بانک نه ده لوکل بانک ده او سهمداران ایرانیان
ولی ورنه د کار جواز واخستل شو؟
خبر دې ته خو مختلف عوامل دی او بانک دی جواز اخیستلو په حق لري. یو مثلا سرمایه دی او بانک حتی اور شي چې کریټیکلی دی د اندیښنې وړ شي ډیر کم شي دا حالت یا خپل دوی غواړي دا حالت نه لري. دوی سرمایه هم پوره ده، دوی شرایط هم درلوده، اما له کارونو راپدې خوا د دوی دلته تخطیګانې یا وایلیشن د قوانینو نه مقرراتو نه او د بانک مرکزي د هدایت ژلي وو. دا څو واره دوی ته یاداش ورکړ سوی ده، اخطارونه ورکړ سوي دي. یو خبر بازي کوم چې هر کال بانک مرکزي د بانکونه حداقل یو وارې تر څېړنې لاندې نیسي، یعنی هغه عادت کوي. هر کال کې دوی مشکلات جا درلوده، نو حتی یو وارې د دوی د حیات نظار یا حیات مدیر یو غړی هم برطرفه کړ او دا خبرې ورته شوي وې چې تاسې باید دا تشریح کړئ. متاسفانه دوی اوږده کړی شو چې په دا څو کلونو کې هغه عمده مطالب دوی مرفوع کړي.
سریخ صاحب، د اصولو د مخې اصلا باید په څومره سرمایه یو بانک کار پیل کړي لکه د آریان بانک په څیر، او په کومو کاري اصولو باید دوی فعالیت ترسره کړي؟
حد اقل سرمایه چې په افغانستان کې ټاکل شوی یو بانک چې جوړي هغه یو میلیارد افغانۍ ده، یعنی زر میلیونه افغانۍ ده چې دا باید ولري چې دا بانک فعال شي. دا بانکونه ټول هغه مجوز فعالیتونه چې یو بانک کولی شي او حق دی شوی که دی حق داری قرضه باید ورکی، دی کولی چی قرضه ورکی، یه سابرون خلکو تا خلاص کی، نور وسائل یا تسهیلات بانکی راولی لکه آنلاین بانکینگ، موبایل بانکینگ، یا مثلا دبیت کارتونه، کریدیت کارتونه، یعنی اگر طول حقا فعالتونه یا خدمات چی نور بانکونه پر نور جهان که اگر که ایراکی دویم حق دیش دا ایراکی مشروب دیش دیم وکرسی.
یعنی آریان بانک دا فعالیتونه سر تا نرسول؟
امکان لري چې بانک او نکرسي بنا په شرایطو ټول فعالیتونه همزمان دی وکړي. هغه ګوري هغه تعدد د خدمات چې مثلا په امریکایي بانک یا اروپایي بانک ده، د موږ بانکونه اصلا د تطروسه نه دي، یو ټولنه ده او تامه ده، دا یو دلیل ده. یعنی موږ ټول خدمات نشي اجرا کولای. او مثلا خدمات قرضه دهي دا یو کار دی چې باید وکړي. متاسفانه د دې یو بل مشکل هم ده چې دوی سهمګيري سنگیری زیدی پا بانکی پا اقتصادی وده که در افغانستان یو فیصد هم نده، تقریبا صفر ده. او دا چواری مورده ویلی دیست ناسو تبای صح مولیسه دا بانکونه پا دی خاطر اغیر یکلسی خارجی سامداران لری زلتا باید بخی بانکی کلتور راولی او در افغانستان در اقتصادی وده که دوبای اغا معین نقش ولو بایی مون نویسی بطول رست دی قبولی که مون وی حقا اندازه نور بانکونه ایمانی نور پرایویت بانکونه پا افغانستان که په همدغه اندازه هم باید دوی سهم ونیسي. متاسفانه د دوی سهمګیري د کلونو را په دې خوا په اقتصادي وده کې ډېر ناچیز و، ډېر ناچیز. دوی یو څه ګارنټیګانې مثلا اشاره کړي دي چې ایراني کمپنیو ته چې په افغانستان کې کار کوي هغه نو زیات صحیح ده چې دلته یې کومه کړې، مګر زیاتره خپله ایراني کمپنۍ سره موږ بېخه مخالف نه یو چې نه دي کوي، باید وي کړي، اما موږ غواړو چې نور فعالیتونه هم باید وشي. دا دوی یو اساسي مشکل یې یو هم دا ده چې موږ دوی ته څو ځلې متاسفانه دوی نو وخت تېراوه.
بله،
نو د دوی دا هم یو نقصه و چې دا ښه ګورننس نه ده، دا د منلو وړ نه ده. دوی دې کې هم بېرته پاتې وو او دا هم نه کړی چې دوی تسي کې د څو کلونو را په دې خوا.
مننه صدیق صاحب، کورم وده.
خواهش کوم، مهربان یاست.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
په هند کې انتخاباتي مبارزه پای ته رسیدلې ده. نن د یکشنبه په ورځ انتخابات کیږي او فکر کیږي چې د صدر اعظم نریندرا مودی په مشرۍ واکمن بهارت جنتا ګوند به وګټي، خو ښاغلی مودی سم نه پوهیږي چې اکثریت به ترلاسه کړي او کنه. له نیوی ډیلی نه د خبریال انجانا پاسری چا د رپورت غټی کې سید سلیمان شاه تاسولی.
په اتو صبح کې په لسګونو زره رای ورکوونکي د رای چولو د مرکزونو مخ ته په قطار ولاړو او د خپل نوبت انتظار کوو. توقع دا چې د انتخاباتو پروسه به په 9 ورځو کې سرته ورسیږي او نن د یکشنبه په ورځ د 9:50 پارلماني چوکیو لپاره رای واچول شوې. تر ټولو مهمه حوزه د اتراپردیش د صوبې د وارانسی انتخاباتي حوزه ده چې د هندوانو یو مقدس ښار دی او د صدراعظم مودی خپل حوزه ده. که څه هم چې د هندوانو د درمسالو او معبدونو په دې ښار کې د ښاغلي مودي بری یقیني خبره ده، خو سمه نه ده څرګنده چې د هندوانو د نېشنلس واکمن بهارتیا جنتا ګوند یا بی جی پی به په دې انتخاباتو کې اکثریت وګټي او که نه. مودي غواړي چې د دویمې دورې لپاره د صدراعظم په توګه په قدرت کې پاتې شي. د سخت انتخاباتي مبارزې په پای کې د سیاسي چارو څارونکي فکر کوي چې بهارتیا جنتا ګوند له خپلو سیالانو نه مخکې دی، خو وروستی بری د اتر پردیش په شمول په هغو صوبو پورې اړه لري چې نېشنلست هندوان پکې اکثریت لري او د دغه ګوند کلک طرفداران ګڼل کیږي. په تیرو پارلماني انتخاباتو کې چې په 1993 هجري شمسي کال کې وشو، بهارتیا جنتا ګوند پکې اکثریت حاصل کړ. د اتر پردیش د پرنفوسي صوبې د 80 پارلماني سیټونو له جملې نه په دغو انتخاباتو کې 1 بهارتیا جنتا ګوند ګټلی وو. دغه صوبه 200 میلیونه نفوس لري او تر ټولو زیات استازي ملي پارلمان ته لیږي. نن په دغه صوبه کې د 14 پارلماني سیټونو لپاره رای واچول شوې، خو دا ځلې د بهارتیا جنتا د ګوند مشران ډاډه نه دي چې په راجستان، اتر پردیش او مدیا پردیش صوبو کې به چې د هغوی د نفوذ اصلي مرکزونه دي اکثریت وګټي او کنه، او له همدې امله خپل زیاته توجه د لویدیځ بنګال صوبې پخوا کړې ده. په ځینو صوبو کې د بی جی پی او سیمه ییزو ګوندونو د طرفدارانو ترمنځ د نښتو رپورټونه ورکړل شوي دي. صدراعظم نریندرا مودی چې د انتخاباتي کمپاین په پا کې د خپل بری په اړه ډاډمن ښکارېده، د خپلو طرفدارانو دې غونډې ته وویل: زه په دې ډاډیم چې له یو ډېر وخت وروسته یو اکثریت ګوند چې مخکې هم په انتخاباتو کې اکثریت ګټلی و، دا ځلې به بیا اکثریت په برخه شي. خو څارونکي فکر کوي حالات بدل شوي دي او د بی جی پی په مقابل کې د نورو سیاسي ګوندونو دښمني دومره براله شوې چې خپل ذات البیني اختلافات به ختم کړي او د بهارتیا جنتا ګوند پر ځای به متبادل حکومت جوړ کړي. په مقابل کې د بهارتیا جنتا ګوند هم له ځینو سیمه ییزو سیاسي ګوندونو سره په پارلمان کې ائتلافونه جوړ کړي دي. دا انتخابات په اصل کې د ښاغلي مودی په مشرۍ باندې په یو ریفرنډم یا ټول پوښتنې بدل شوی. مودی هندو نېشنلستان ته خپل ځان د یو داسې پیاوړي او کلک مشر په توګه معرفي کړی چې کولی شي د خپل زاړه دښمن پاکستان چاره وکړي، او همدا موضوع د انتخاباتي کمپاین یوه مهمه موضوع وه. د انتخاباتو رای د پنجشنبه په ورځ شمیرل کیږي او نتیجه به هم په همدغه ورځ اعلان شي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د څو خبرونو سرټکی: د طالبانو د هیات مشر ملا برادر د شنبه په ورځ قطر په پایتخت دوحې کې د افغانستان لپاره د جرمني د خاص استازي مارکس پوتزل او د هغه ټیم سره کتلی دي. لوی څارنوالي وایي چې د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو د کمشنرانو او یو شمیر ولایتي رئیسانو دوسیې چې د بدخشان او د کونړ د ولایتونو په انتخاباتو کې د ټګۍ له امله ګرم دي محکمې ته لیږلې دي. لوی څارنوالي وایي د نجونو د فوټبال په ملي لوبډله کې د نجونو د جنسي او فزیکي ځوراونې د ادعا څېړنه تر یوه حده تکمیله شوې ده او نتیجه به یې زر تر زره اعلان شي. منیره یوسفزاده د دفاع وزارت د پرسونل د تعلیماتو د څانګې مرستیاله وټاکل شوه. روسیا وایي هیله لري چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ترمنځ ملاقات به وشي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبایر وایي هیواد یې جګړه نه غواړي، خو په بشپړ قوت له ځانه د دفاع لپاره هوډ لري. د استرالیا نوي منتخب صدراعظم سکاټ موریسن نن د سیدنی په جنوبي ساحه کې د خپلو خلکو، کارمندانو، رضاکارو او د کوک په نوم د انتخاباتي حوزې نامننه وکړه چې یو وخت خپله هم غړی و. د امریکا د تکساس او اوکلاهاما په ایالتونو کې بړبکیو او سختو بارانونو خلکو ته مالی زیانونه اړولی دي. په هند کې خلکو نن د ملي انتخاباتو په اووم او وروستي پړاو کې رای ورکړه. دا انتخابات د شپږ اونیو دپاره روان وو او د صدراعظم نریندرا مودی هندو ملت پاله ګوند ته ګران دی چې ځکه د 15 نورو کلونو دپاره بیا انتخابېدل غواړي. روسیه وایي چې د سوریې حکومتي ځواکونه په یو اړخیزه توګه د ادلیب په ولایت کې اور بند کړی. ادلیب د سوریې په شمال کې د یاغیانو غټ او وروستی مرکز دی. قدر مناوریدین کو دو منیم ساعت خبری پختو خرونم پا هم دیزی پای دور سیده پا لندوشی بو که در تر پسیر در دریخ خرونم پایلی که اولی دل مهره بود. خدای مالش.